Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د حمل یاوري 13 او د اپریل 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 944 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1.5 پر اولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهرت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوز وی هغه اته تنه وسلواله وجلی چې د دوی د ادعا مخې د افغانستان له خاورې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوزیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبه په ماښام جګړه وکړه چې اته تنه یې ترې ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلی پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستانی چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه دغه سفر د کرانې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر ال اریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغه جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د ولنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درې مهمو هیوادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډیر داسې جرنلستان پاتې دي دا غوی کیسو الریډی په انګلیسو کې پروسس کړي او اکثره په دې کې داسې چې دا کیسو تقریبا منظور شوی.
روسیه د اوکران پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د یوب خیل اوسیدونکو د اساسي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي.
لیاری ټولی خراب دي، لیاری نشته، سیګاره برند نه چی، خاټي وی موټر نه شتلا، خال ډیر په تکلیف دي.
نو راپورونه همشته هله د ترپایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شبی دي. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوی. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورسپارنې د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2804 اویا نارینه، 1555 خزې او 2001 اویا ماشومان پکې شامل دي، د لنډی کوتل ترانزیتي کمپ ته له لیږدولو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. بل میشت افغان کډوال عبدالله خان هم وویل په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو پانو لبند خونی یو ویډیو خبره کړې چې پکې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې پکې یو سړی د دوی پاستازي ته وایي چې له تیرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لیږدول شوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل شوي. دغه راز په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نه سي وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستاني وګړو جوړه ده پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کېږي او ټینګار یې کړی چې د نیول شویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل شوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل شوي او اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د اوسلي چلند غوښتنه کړې خو پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو شویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیرنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له استلو له مادي او منوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د چپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیرنۍ اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بل ورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تک په نیت حالت دیره دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2020 کال اگست تر 15 مخ کې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شوخوا یو سل شپېته ټلویزیونی چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک تر لاسه کولو وروسته دا برخه نږدې لمنځله لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنۍ بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلې چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدود شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن د دې سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي به درې ملک ته کې درې ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته خو ته اجازه نشته دی، یوم نشته دی، ځکه جرنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته نه روزګار شته نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید د ته دود تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو د دوی دا دغه دی، نه اوس افغانستان هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي نه د کار نه د جورنالیستۍ نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید دته دوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وایي چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاص توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړان دی د افغانانو ډېر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میاد ختم شوه او په نوي کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وی، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو لوجي هغوی نشي کولای چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانه ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا جون تیرول لکه د قیدیانو دا.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست د 2023 کال دسمبر 23 نیټه د راپور لمخه په افغانستان کې لګ تر لګا 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي، او د هغوی د لادرکه کېدو زورونی او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخه یوازې په 2023 کال کې 15 اتیا پیښې ثبت شوې چې پکې خبریالان له فشار، پختنو او تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18مه په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22مه د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوی دی. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نتورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ضلع کوآرډینیټر ګوهر علی خان مشال ریډیو ته ویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
ام بي سو سره هم خپل پرابطه کې وو، خو کیسونه یې لیډ شوو نو فریډم نیټورک چې کوم د هغه کیسونه د هغوی پر سوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل، نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ام بي سو کې پروسس کې دي. اکثره په دې کې داسې چې د هغې کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپی یونین او بهرني هېوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي، خو دا عمل ناروا دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نتورک بالکل دې بارکه کار کوي لګیا دي.
د روان کال د مارچ په 28مه افغان جرنالست سپورت ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنالست یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې لمخې وقت یا سلنا خزینه خبریالانی د طالبانو په دور کې د جنس پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شو خواش پیته سلنا خپل دندې له لاس ورکړي، اتیا سلنا لا زورونی او غواخونو سره مخ شوې دي، چې نوې سلنا پکې یوازې د خپل کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیر تراز خو وس ورزودي ته چی روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندی کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغندای وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیان منې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسي په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلی برید کې یو تن وژل شوی او لکټر لګدري تن ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په غیواد کې پر اهدافو یو لس ډرونونه وشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. داراز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره. خو د دې باوجود اوکراین او روسیه پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړي او زیاتره حمله شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیه پر غیواد حمله ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د غیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یوب خېلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاکو بو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیا سنتیاو ته د نلس رسیدل کابل شکایتونه لري زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی
د خوست د ایوب خېلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو د څښاک پاک اوبو د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي د ایوب خېلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي لارې نشته شګاره برن نه چی خاټي وي موټر نشي تلا خلک ډېر په تکلیفي ضرورت ته چې د لارې جوړې شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ته ډېر منتقادو ډېر خلک دي مریضون ډېر په تکلیفي په خوز بازار ته دي بلاکوري لکانو ته دي ډېر تکلیفي دي مریضون په باراک
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی کریم بیا وایي په لکنو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګی نشي کولای
مونږ یو کلینیک شته خو په لکنو کې دا مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو مونږ هغه زنانه چې دې زینه هغه ځای ته رسیدګی کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بلوي یا خړوي یا شګراوي دا غوښتنه ده کچیر ته وګول شي چې صرف د ایوب خېلو په موجودیت کې پتا څنګه کې زین آشتا بل آشتا څنګه کې چې موږ د پوره د کلینیک جوړ شي چې د موږ د کوم د کلی ټول مشکلات په دې ځنه حل شي
د یاد سیمه اوسیدونکو وایي زمکه ډېر ښه حاصل ورکوي خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سرې شنی خونی او د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري په دې اړه د ایوب خېلو یو بل اوسیدونکو حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوی تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي دویم دا سیدا چې موږ بازار مونته نه نشته دا د دهقانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسي په بازار کې ډېر ارزانه بیا خرڅيږي موږ دې دولت نه دا غته چې باید دې زمیدارو ته تخمونه ورکړي سره شبي تخمونه ورکړي او بل باید بندونه ورته جوړ شي او په جمع شي د خلکو دې په اړه شنه خونی وځه جوړ شي
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځبروي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري د جنونو د ذکر ملي کمپاین وای په طالب چرواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د جنونو د ذکر مخې نیولې ده دا کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د جنونو د ذکر په برخه کې کار کوي وای چې لسولې مبارزه پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي زموږ همکار د جنونو د ذکر د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دیاړه تفصيلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شوو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړي
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق د پاره او دغه ملي دایې د پاره اگر چې خپل تاثیرات لري لیدي په دې کې شک نشته یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شي دي په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته څولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه کوي
خپل په دوی تاثیرات څول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لته لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لته لګه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا اته یو محسوس تغییر راولو، او په دې کې واقعا د ناهیلۍ ځای دی. منتخب سره غیر له دغه مدني مبارزونه، غیر دغه سولیز مبارزونه، غیر له غوچتولونه، غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربې لري او اصلا ولسم په دغه کچه کې نه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. هغه ورځنه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې موږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو، یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې چیرې در تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخ نه، چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی، او یا په دغه سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا نیست نه دی ورغلی، او بله دا ده چې د شلو دیرشو اته څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونته په هغه چاپیریال کې چې د ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي، او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر، او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یو ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي، او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي. ما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې الیزلې کوي، نه دوی بریالي شوي دي، نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی، او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي. ځکه چې ملي کمپاین ټول غړي کوشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي، څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاس ورغلی دی، ولس خپل غږ پورته کړی دی، هر فرصت چې لاس ورغلی دی. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي، همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی، او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي، او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې بندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او وي دغه تشویش نه لري، نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړ ته ولیدل دي، او د ملي کمپاین د انجنونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي، هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي.
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو. آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لګلې دي، چارواکو سره مې لیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکوو.
د انجنو د زده کړو د کمپاین د شورا مشر خوشحال روحي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. دغه مرکه د آزادۍ رادیو پر راتلونکو خبرونو کې په بیا بیا اوریدل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.